द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران ورودن کو د ډیبی رادیو په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ز نو شروان کلندر هر کلی ویم نن د زیارت ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د سحر اتنیمه په کابل کې اتو دلته په واشنگټن ڈی سی کې د شپې لسنیمه بجې شوې دي اول در سره شریکوم د مهمو خبرونو سره ټکی د بلوچستان حکومت په شخصي هسپتالونو کې د خارجیانو او ماجرو درملنه باندې بندیز لګولی او دوی نه غوښتلی خپل ادارې دی رجسټرډ کی او د خپل کارکونکو معلومات د حکومت سره شریک کړي افغان پایتخت کابل کې د ولسی جرګې لپاره هلمند نه منتخب رکن میرولی پکور د وسلوالو برید کې 15 کسان وژل شوی میډیایي رپورټونه وایي جګړه لا دوام لري او درو کې یو حملاور د کور کسان يرغمال کړي افغان طالبانو رپیخې پړمنلې او جرمن چارواکو ټرک د لارې عامو کسانو وجنو په پیښه کې لاس لرلو په شک کې د تیونس یو وګړي پسې لټون شروع کړي د امریکا منتخب صدر ډونالد ټرمپ دا یو ناوړه پیښه بللې وایي امریکا ته داخلیدونکو مسلمانانو کره پلټنو نظام به عملي کوي او زه غوښتم د خبرونو تفصیل ته د بلوچستان حکومت په صوبه کې په غیر قانوني توګه میشته بارني او خلکو په درملنه باندې بندیز لګولې او د صحت چارواکو د صوبې ټولو شخصي روغتونونو مالکانو انتظامی ته امر کړی چې هغه بهرني وګړو ته د علاج اسانتیاوي نه ورکوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د بلوچستان روغتونونو ته زیاتره د افغانستان نه ناروغ ښځې ماشومان او زیات عمر خلک علاج لپاره راځي افغان چارواکي وی په هلمند ایالت کې طالبانو د پارلمان د غړي میرولی په کور ځان مرګ برید کې 15 کسان وجلی او د کورنۍ تر څنګ موجود خلک یرغمل کړي خو دا نه د معلومه چې د پارلمان غړي بچوي او کنه خو ځنې سرچینو وایس اف امریکا ته ویلي چې د پارلمان غړي موکې څخه وته دي او ځنې بیا وای په پیخه کې جوبل شوی هم دی طالبانو د پیښې ذمواري منلې او دعوه یې کړې د برید په وخت یې د میرولی په کور کې امنیتي عسکرو کمانډرانو هم موجود وو په جرمني کې امنیتي چارواکي د تیونس هیواد د هغه شکمن ځوان په لټون کې بوخت دي چې د ګل په ورځ یې د کرسمس د خریدارۍ لپاره جوړ شوی مارکیټ باندې ټرک ورخېژول او پکې یې 12 کسان مړو او 30 نور جوبل کړي وو تندرو اسلامي ډلې داعش د پیښې ذمواري منلې پولیس وای شکمن تن سلیریش کلن دی او نوم یې انس امیر دی پولیسو د وړاندې د وحید بلوس په نامه هم یو پاکستانی تن نیولی خو وروسته بیا بې ګناه ګرځولی پولیس د ملزم اطلاع کوونکي ته د 1,00,000 یورو ورکولو اعلان کړی دی بلخوا بیا د امریکا منتخب شوی صدر ډونالډ ټرمپ ویلي په یورپ کې شوي بریدونو دا خبره ثابته کړې چې د ده دا خبره حق وه ګنې د هغه مسلمانانو د سخت سارنې وشي چې امریکا ته راننوځي فلوریډا کې خبریالانو سره د خبرو پوخ نوموړي ټرمپ ویلي سل په سل د مسلمانانو په اړه مې سمه خبره کړې وه د برلن پیښې او ترکی کې د روسي سفیر د وژنې پیښې نه دا په ډاګه شوې چې دا څه مصیبت روان دی زیاتوي امریکا کې به مسلمانانو سارنې لپاره کره نظام جوړوي امریکا د روس په هغه خبرو حیرانی خودلې چې ویلي دي د ماسکو او واشنگټن ترمنځ اړیکې کنګل شوې دي روس د صدر ویان دیمتری پیسکاو لخوا دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې هم پرون د امریکا او روس خارجه وزیرانو د دواړو هیوادونو اعلی پوځي کمانډرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې هم شوې روس ته شروع په روز ویلي دا خبره به د وخت نه وړاندې وي کو ویلي شي ترکی کې وجل شوی سفیر ذمواري د چاوا خو د ترکی صدر طیب اردوان بیا وای د کې شک نشته چې د قاتل مرد اتنتاس تعلق د فتح الله ګولین د ډلې سره دی فتح الله ګولین باندې د اردوان حکومت تختې اړولو تورونه لګول شوې دي خو د روسی سفیر قاتل د ډزو وروسته د شام د حلب بدلې خبره کړې وه او په شام کې نړیوال څارنه کوونکي وایي شامی حکومت او یاغیان په یو بل تورونه لګوي او د حلب نه راوتونکو اخیر قافله اشاره شوې ده ترکی سفیر د نه پورس ویلی د و دیرش زره خلک محفوظ راوت دي او د شور پورس به باقی پاتې ټول روزي
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کے اوپا دینم سات خبر خبرونه کې در سر اولنی رپورٹ شریکو د بلوچستان په بلوچستان کې صوبایي حکومت ټولو شخصي روغتونونو ته امر کړی دی چې آغا مهاجرین یا آغا بهر ملکی خلق چې قانوني اسناد نه لري او په غیر قانوني توګه وسی ورته د صحت اسانتیاوې بندې کړي او ورسره دغه شخصي روغتونونو خپل د اسپیټال سره تړلې تفصیلات هم حکومت تور کړی. د ډیو ریډیو همکار نصیر کاکړ په رپورټ راکوي.
د بلوچستان ایالتي حکومت و ټولو شخصي روغتونونو ته امر ورکړی چې د لا قانونه بهرنیانو درملنه دي نه کوي، د ټولو مریضانو تفصیل دي له ځان سره ساتي او خپل ټول عمل دي هم له حکومت سره راجستر کړي. د پاکستان د هغه جنوب غربي ایالت مرکزی شهر کوټه کې په سرکاري روغتونونو کې د علاج د اسانتیاو د نستوالي لکبله زیاتره خلک په شخصي روغتونونو کې خپل درملنه کوي او بلوچستان ته چیرمه د افغانستان د جنوبي او جنوب غربي ولایتونو وګړي او یو شمیر افغان کډوال هم دغه روغتونونو ته د علاج لپاره ځي. د ایالت د روغتیایي چارو سیکرټري انوار الحق بلوچ وایس اف امریکا اردو څنګه ته ویلي ټول روغتونونو مریض ته د مریض په سترګه کتل کیږي او د هغوی د اسنادو پوښتنه نه کیږي او دا کار غیر قانوني دی.
اگر کوئی کرمنل ہو یا کسی غیر ملکی ہو یا کوئی اور کسی ایجنسی سے یا کسی اسے تعلق رکھتا ہو تو یقیناً وہ جو ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز ہوں ان کو بھی یقیناً یہ ہدایت جا چکی ہیں کہ جی جو پیشنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کو دیکھا جائے، غیر قانونی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے اس چیز سے.
هغه وای کڅوک جنایت کار وی بهرنۍ وی یا څوک د یوې بلې ادارې وی د هغوی په ضد امنیتی ادارې اقدامات کوي، خو شخصي روغتونونو ته امر ورکول سوی چې هر مریض دی وکتل سي او لا قانونه درملنه دي نه کوي. په پاکستان باندې د غربي نړۍ او مطبوعاتو تور دی چې افغانستان کې حکومت مخالفه وسلوالو ته د پناه ځایونو او روزنځایونو ترڅنګ د علاج اسانتیاوي هم ورکړي. د طالبانو یو مشر مولا محمد عمر هم د پاکستان په یو روغتون کې د علاج په وخت مرسوي وو. د وزیر اعظم میا نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ورستوي کې واشنگتن کې خبريالانو ته منلي وو چې ځینې طالب مشران په پاکستان کې اوسي او خپل علاج هم په پاکستان کې کوي. په عین حال کې د بلوچستان د روغتیایي چارو دفتر د شخصي روغتونونو و مالکانو ته ویلي چې خپل هسپتالونه د حکومت سره رجستر کړي او خپل د کارکونکو تفصیل دی هم حکومت ته ورکړي. د هغه ایالت په مرکزی شهر کوټه کې 55 شخصي روغتونونه دي چې پکې 10 له حکومت سره رجستر دي، خو د بلوچستان په نور برخو کې د شخصي شفاخانو د تعداد او کارکونکو په اړه له ایالتي حکومت سره معلومات نشته. د شخصي هسپتالونو مالکانو ویلي دوی به د حکومت له امر سره سملاسي اقدامات وکړي.
ګران اوریدونکو، د افغانستان مطبوعات خبرونه خبروي چې د هلمند ایالت سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي میرولی په کور باندې پرون د ماخام طالبانو ځانمرګي برید تر سره کړی دی چې پکې 15 کسان وژلي دي، خو د دغه کسانو تفصیل نه دی معلوم شوی چې دغه څوک دي، خو دا رپورټونه دي چې درې ځانمرګ برید کوونکو په دې کې برخه اغستې وه، دوه چې کم دی هغې ځان ولزول دي او یو دننه داسې وو آخري رپورټونه چې کنه هغې د میرولی کور والا او نور خلک چې کم دی یرغمل کړي دي. طالبانو د پیښې ذمواري منلې او هغې داوي چې د دغه پارلیمان غړي میرولی په کور کې د امنیتي عسکرو کمانډران راجم وو. او رپورټ ته سره اوس یو شریکو د جرمني په حواله سره، د جرمني په برلن ښار کې د تیر ګل په ورځ باندې یو تن ټرک د کرسمس لپاره جوړ شوی بازار باندې ورخېجولو چې په نتیجه کې 12 کسان مړو 250 جوبل شوی. د دغه تن د پلټنو لپاره چې کوم دی امنیتي اسکر هڅه کوي. د ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر په یو رپورټ تیار کړی ورې دوته تاسو پام را ګرځو.
د امریکا نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ ویلي تیر ورځ په یورپ کې شوې خونړۍ بریدونو نه اندازه کیږي چې د الیکشن کمپاین په وخت د دریس ټیک وو او چې را روانه میاشت واک په لاسو کې واخلي نو امریکا ته را داخلیدونکو مسلمانانو کره پلټنې به کوي. په فلوریدا ایالت کې خبریالانو سره د خبرو په مهال ډونلډ ټرمپ ویل په نړۍ کې چې څه روان دي هغه بې عزتي ده او ولستا زما د منصوبو پته را چې زب سکم تر اوسه چې ما سویلی هغه 100% رښتیا ختلی. په ترکی انکارا کې د روسی سفیر مرګ او جرمنی کې د کرسمس لپاره جوړ بازار کې په خلکو د ټرک خېجولو پیښې په حق لا جواب کې خاغلی ټرمپ ویل ډیر بد حالات روان دي. نوموړي ویل دا برید په انسانیت شوی او په کار د چلار یو نیولی شي. په خپل سیاسي کمپاین کې ډونلډ ټرمپ ویلی امریکا ته به د مسلمانانو راتګ باندې بندیز لګوي چې روس تو خپل دریز نه پشا شو او ویلی هغه مسلمان هیوادونه چرته چې ترهګر موجودګی لري دا غي نه راتلونکي مسلمان کسانو به کرا پلټنې کوي او پس دا غي به امریکا ته پرېښودل کیږي. بلوری تا جرمن پولیسو د تیونس یو کس چې پارزی ډول جرمنی کې استوګن مو پسی ګرځي د دوی شک ته دغه کس چې انس امری نومیږي د ټرک خونړې په خکې لاس لري. د پسی جاری شوی د گرفتاری وارنټ کې ویلی شوی انس امری د تیونس وګړې دی چې غازا په کلی کې کال 1992 کې زیږیدلی. د تروسا بیلابل زینو کې شپږ نومونه باندې پاتې شوی او د درې ملکونو شهریت لري. نوټس وای عام خلک دی اوس هم دی یو خطرناک کس وګڼي چې کیدی شي وسله ورسره وي. پولیسو د دوه عکسونه هم جاری کړي. په دغه کس پسې ټول یورپ کې لټون روان دي. د دې وړاندې پولیسو یو پاکستانی ماجر هم نیولو چې بیا آزاد کړی شو. داخله وزیر تامس ډیمیزیر وایي په دغه کس یې شک دی خو دانشي ویلي چې دا کار هم لاده کړی. په دې امنیتي غونډه کې کو یو خوا خاغلی میزیر د دې ویلو نه ډډه وکړه چې ګنې دوی کانی دي چې دغه ناوړه پیښه هم دی د تیونس وګړي کړي. خو محافظه کار سیاست مدار سټیفان مایر ویلي امری باندې د چارواکو د ډیری مودې نه نظر وو ځکه چې حکومت ته پته وه چې دی د اسلام سلافي تندرو عقیدې باندې یقین لري او د پولیسو په د شک وو چې دی د څه ناوړه کاروای اراده لري. د نارت راین ویسټ پالیا ریاست داخله وزیر رالف جیګر وای استخباراتي د د په اړه معلومات 13 نومبر میاشت په یو غونډه کې یو بل سره شریک کړو او تیر کال چې کله د جرمني د شهریت درخواست وکړو نو چارواکو ورلاغه مسترد هم کو. میډیاي راپورونه وایي پولیسو په پیښه کې استعمال شوی ټرک نه د انس امری د سیاسي پناه درخواست کاغذونه موندلي. دغه پیښه کې برید کوونکي یو غټ ټرک په لار کې ولاړ خلکو باندې خېجولو چې پکې 12 کسانو تر اوسه ژوند د لاسه ورکړی. د برلین چارواکي وایي 12 نور کسان جوبل حالت کې لا په هسپتال کې دي. واړه زخمونو والا یو شمېر کسان د درملنې پسې کورونو ته لېږل شوي. پولیس وایي دوی لا هغه وسله هم نه د موندلې په کمه چې د ټرک پولیش ډرایور د پیښې وړاندې بجل شوی او بیا وروستو لاش په یو ګاډي کې خودل شوی و. خود ساخته اسلامي خلافت تر هغه ډلې د دې پیښې پړه منلې او ویلي دوی یو وسلوال دا کار کړی. داعش په عام ډول ښایي چې حملهور څوک وو خو په دې دعوی کې هم دوی لا تر اوسه کس نه دی خودلې. جرمنی شام او عراق کې د داعش خلاف عملیاتو کې ګډون نه لري. د تیر ګل د ټرک د لارې عامو کسانو وجنه په فرانس کې د 13 جولای هغه ټرک برید سره ډیر مشابهت لري کومه کې چې شپږ اتیا کسان وجل شي او د 1400 نه زیات جوبل شي. په دغه کې هم ډرایور په عامو کسانو په یو اوږده لاره کې ټرک خېجولو. دغه کار هم د تیونس یو کس کړو.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او تیر ورځ په ترکی په سرخار انکارا کې د روس سفیر چې کوم دی هغه یو تن په ډز باندې وجل لري. د ترکی صدر طیب اردوان وای چې د دغه تن تعلق د فتح الله ګولین د ډلې سره دی او دغه تن په تنظیم باندې تور دی چې د سو میاشتې وړاندې د طیب اردوان د حکومت تخته اړولو هڅې کړې وې. په دې اړه باندې د ډیو ریډیو همکار زید خټک رپورټ راکوي.
د ترکی صدر رسب طیب اردوان ویلی ورستیو کې د روسی سفیر وجنه کې هیڅ شک نشته چې دغه کار د مذهبي مشر فتح الله ګولان خلکو کړي. یو خبری کانفرنس په محل صدر رسب طیب اردوان ویلی دا خبره اوس پټه نه ده چې د سفیر وجن کی تن د اف ای ټی او نومیدل سره تعلق لرلو چې د فتح او ګولان تنظیم ته ویل شي. بلخوا د ترکی خارجه وزیر مولت کاساولو د امریکا خارجه وزیر جان کیری سره ټلیفوني خبرو کې ویلي ترکی ګمان کوي دغه قتل کې د ګولان لاس دی، کوم چې امریکا کې ژوند کوي او ترکی کې جولای میاشت کې د ناکامه فوزی کودیتی تور هم په هغه لګول کیږي. خوشورو پورس خبری کانفرنس کې په لومړي ځل صدر اردوان دغه خبره وکړه. فتح الله ګولان د روس سفیر د وجنې غندنه کړي او امریکا هم دا دریز رد کړی، غنی امریکا کې پاتې کېدو له وجې ګولان دغه وجنه کې څه قسمه مرسته کړي یا حمایت کړي. شروع په ورځ روس ویلي ترکی کې یې د سفیر د قتل په حق لا وخت نه وړاندې اندازې نه دی لګول پکار. ګل په ورځ انکارا کې د پولیسو یو افسر چې په ډیوټي نه و ترکی ته روسی سفیر آندری کارلوف په ډزو وجلې. یو عینی شاهد وایس اف امریکا ته ویلي ډزو وروستو د غتن په نارو شو او ویلي یې حلب هیر نه کړي او شام هیر نه کړي. د ویلي تر سو چې د هغوی ځمکې محفوظ نه وي نو دلته به هم څوک محفوظ نه وي. د روس صدارتي ویاند دیمیتری پیشکوف شروع په ورځ ویلي د دغه قتل په لټنو ختمېدو پورې باید کوم قسمه نتیجه مخې ته را نوړی شي. د امریکا خارجه وزارت ویاند جان کیربی نه په ورځ ویلي د امریکا خارجه وزیر د ترکی خارجه وزیر سره ټلیفوني خبرو کې خپل اندېښنې څرګندې کړې او د ترکی نه راتلونکي ځنې خبرو تردید یې هم کړې. د ویلي باید پلټنې کوونکي خپل کار ته پرېښودل شي او بیا حقایق او شواهدو په رڼا کې یو نتیجې ته ورسیږي. د زیاته کړې دا دریز غنی امریکا سن سه حوالې سره د معاملې کې لاس لري بیخي بی بنیاد دی. د کارلوف مړې نه په ورځ روس ته رسول شوې. د ترکی خارجه وزیر سماجی رابطو به پاڼې ټویټر د لارې ویلي ترکی کې د روس سفارت بهر سړک به د کارلوف په نوم بدلول شي. د ترکی خارجه وزیر کیساګلو روس کې د ایران خارجه وزیر جاوید ظریف او د روس خارجه وزیر سره شام په حقله خبرو رکترو لپاره ماسکو کې موجود وو. دغه مشرانو وروسته ویلي روس او ترکی شام په معاملہ یو شمېر مدونو کې موافق شوي چې پکې د عام خلکو شرقي حلب نه راوباسل هم شامل دي. د ترکی او روس مشرانو دا په تکرار سره ویلي د سفیر قتل به د دواړو ملکونو زیاتیدونکو همکارۍ ته کوم قسمه زیان وانه وړوي.
گرانو اردن کو د ترکی کې د روسی سفیر د وجنې پاړه باندې نړیوال مطبوعاتو کې هم سړنې او تبصرې رپورټونه سلسله روانه ده. د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کړې ده چې په دغه اړه باندې نړیوال مطبوعاتو سویلې دي. دغه ته ستاسو پام را ګرځو.
د ګل په ورځ د ترکی په صدر مقام انقره کې یو دستوره کې د یو ترک ځوان د لاسه د روس د سفیر د قتلېدو د واقعې وروسته تر دې وخته پورې په دې واقعا او د دې واقعې د ترکی او د روس په تعلقاتو د غورزیدونکو اثراتو په حق له په غربي او امریکانو اخبارونو کې ډیر څه لیکلې شوې دي. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز په ترکی کې د روس د سفیر د قتل په واقعا یو تفصیلي اداریه لیکلې ده. د اداریې سرخط ته روس ترکی او یو قتل د اداریې په شروع کې لیکل شوی دی چې د ګل په ورځ د روس د سفیر د قتلېدو په حیرانوونکي واقع فلحال دومره تبصره کې دی شي چې د دې واقعې د لاسه د روس او د ترکی تعلقاتو ته سخیفت نه دی رسیدلی. د شام په تباکن خانه جنگی کې د روس د صدر د ولادیمیر پیوټن د کردار له سببه د ترکی د توسوخ په ترس کې دا سوچ کې دی شو چې دا واقع به د ترکی او د روس تعلقات ډیر خراب کړي. خو د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې دواړو ملکونو ښکاری داسي چې د شام د غم لړلي جنگ د ختمولو د پاره یو ډیر خلار خوخه کړی ده. انقره کې د روسی سفیر د ناتر سقطلان باوجود ماسکو کې د نه پورز د ایران ترکی او د روس د خارجه وزیرانو ترمنځ د وران دینا ټاکلې شوی غونډه بغیر د سکړچا او شوا. د غونډې نه پس د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف خپل یو بیان کې وې چې درې واړه ملکونه شام کې د نازک ډزبندۍ د میات پوګدولو د یاغیانو او د شام د حکومت ترمنځ امن لوزنامې نامه کې د لاس امداد پکولو او د مسلې د یو اواری رايستو په صورت کې د دې اواری د ضمانانو په جوړېدو خپلو کې سلاشي وی دي. ادارې لیکي چې تیرو وختونو کې س قسمه لوزنامه کې د سیمې د ملکونو د پاتې راتلو پرانا کې موجوده پرمختګ یقینا چې د امن په لور یو لوی قدم دی، خو بل خوا دا هم یو حقیقت دی چې د شام په حالاتو کې ډیر اهم بدلون راغلی دی او دغلته قتلان او په خصوصي توګه د بیګنا عامو خلکو قتلان دومره زیات شوی دی چې د 50 کالو راسي د انختی دی خون خرابې د ختمولو لپاره اوس د هر خوانه نوی نوی غږونه او فشارونه راپورته شوي دي، په کومه کې چې تر اوسه پورې 400 شامیان قتل شوي دي. او که په حلب کې د شامی حکومت د کامیابۍ وروسته د بشار الاسد حکومت برقرار پاتې کیږي، نو عین ممکن ده چې نور ډیر خلک قتل کړي شي. د بشار الاسد نه علاوه د شام په خون خرابه کې د روس او ایران نه زیات بل څوک هم ککړ نه دي. روس او ایران د شام په معامله کې دومره ننوتی دي چې دا دواړه ملکونه د جنگ په ختمولو کې مرکزي کردار ادا کولی شي. نیویارک ټایمز خپله اداریه کې لیکي چې انقره کې د روسی سفیر د قتل په واقعا د هر چا مازغو کې ړومبی خیال دا راپورته کیږي چې دا شام کې د روس د کردار خلاف د نفرت او د غصې څرګندونه ده. روس سره بېشکه چې په دې واقع دا فکر هم ملکې دی شي چې خپله د روس په کوه قاف سیمه کې یو لوی شمیر مسلمانان آباد دي، خو اخبار لیکي چې د قاتل پرېکړې مقصد لا معلومه نه دی. نیویارک ټایمز خپله اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې د دې واقع محرکات هر څه چې وي خو د ترکی روس سره ټینګ ادرېدو یقینا چې د شام د جنگ حالات یې اکثر بدل کړي دي. دا خبره د یاد وي چې د ترکی صدر رجب طیب اردوان د سیمې ړومبی مشر و چې د اسد د کرسۍ نه د غورځولو غږ یې کړی و. دی د شامی حکومت خلاف د جنګېدونکو یاغیانو ټینګ ملګری و او تر ډیرو کلونو پورې د دولت اسلامیه د جنګیالو په شمول هر قسمه جنګیالو ته د ترکی د لارو نه شام ته د اوړېدو اجازت ورکړی و. که د روس ترکی او ایران شریک مفادات شام کې د امن سبب جوړیږي، نو د امریکې په شمول ټوله دنیا په دې مخالفه خبره نشي کولی، خو د ډیرو قوتونو د پاره به دا د فکر خبره ضرور وي چې د ترکی مضبوط صدر اردوان د روس د صدر پیوټن لاسو ته لاړ شي. صدر پیوټن به یقینا چې په هغه ورځ ډیر خوشحاله وي کله چې ترکی نیټو نه وتو ته سلا کی.
ګران اردوونکو، په شام کې نړیوال سارنه کوونکي وایي چې شامی حکومت او یاغیان په یو بل باندې تورونه لګوي او د حرب نه راوتونکو اخیر قافله رایساره شوې ده. د ډیو رادیو همکار ارباب محمود علی په تفصیلات راغونډ کړي د وایس اف امریکا یو رپورت کې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
برطانیه کې مشته شام کې د بشري حقوقو د سار ډلوای د حلب مشرقي سیمه کې بسونه د وتلو لپاره تیار ولاړ دي. سلور کال وړاندې یاقیانو د حلب په دې برخه قبضه کړې وه. د روس او ترکی ترمنځ د شوې لوزنامې لاندې د خلکو وتل شروع شوي. لوزنامه کې د ادلب صوبې د دوه کلو خلکو ته هم ویلي شوي چې دوی دې هم علاقه پرېږدي. دا کلي یاقیانو په ګیره کې اخیستلي وو. د ترکی د خارجه چارو لپاره وزیر مافلت کاوشغلو ویلي چې 10,000 خلک تر اوسه پورې د حلب نه وتلي دي او دا چې نور باقي پاتې خلک به هم 10,000 وستلی شي. ماسکو کې د روس، ترکی او ایران د باندینو چارو د وزیرانو د غونډې وروسته د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي چې نوموولي شوي درې واړو ملکونو د خلکو د راوستلو لپاره خپل اثر رسوخ استعمال کړی. معنا یې دا وه چې شام کې د شپږو کالو راهیسې جاري کړکیچ کې اوس دا درې واړه ملکونه زورور شوي. د وزیرانو لخوا د وړاندیزونو یوه مسوده تیار کړې شوې. د روس خارجه وزیر دا شام کې د ډزبندۍ لپاره اولنی ګام بللی او زیاتوي چې ډېر امکان دی دا شام کې د جنگ د ختمولو سبب وګرځي. انکارا کې د روس د سفیر د وچل وروسته روس په دې حق لا تادی کوي. حمله کوونکي چغې وهلې حلب مه هېروي. د درې واړو ملکونو د باندینو چار وزیران د امن د خبرو اترو ضمانت اخستلو باندې هم سلا شوي. د ضمانت خبره د روس خارجه وزیر سرګی لاروف د غونډې وروسته خبریالانو ته کړې. ایران، روس او ترکی د شام د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د لوزنامې تیاری کې د مرستو او د کې د ضمانت جوړېدو لپاره تیار دي. داعش، فتح الشام فرنٹ او د شام د حکومت مرستیاله د لبنان وسلواله ډله حزب الله به د ډزبندۍ لوزنامې نه بهر وي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي چې اسرائیل په دې خبره غور کولو ته تیار دی چې د حلب نه کډې کوونکي ژوبل کسان د اسرائیل هسپتالونو ته د علاج لپاره بوزي. اسرائیل او شام خپلو کې په حالت جنگ کې دي، خو په تیرو درو کالو کې اسرائیل د شام خانه جنگیا کې د ژوبل شوي کسانو علاج کړی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د پیر په ورځ د حلب نه د خلکو د وتلو د عمل د څارنې لپاره د خپلو غړو د لیګلو قرارداد په اتفاق سره منظور کړی و. د نهې په ورځ ملګرو ملتونو ویلي د سار لپاره به شل نور کسان هم حلب ته ورلیږي. د مخالفو ډلو د مشرانو او اکټیویسټانو تر مخه د حلب په مغربي سیمو کې د 80% نه زیاتې آبادۍ ړنګې کړل شوې دي او په علاقه کې د خوراک او دوایانو سخت قلت دی.
اوس بخښوي د ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا وخت په وخت ځینې داسې تنان په ګوته کوي چې د ترهګر تنظیمونو د کارونو لپاره ډیر لوی اهمیت لري. عام طور سره داسې خلک د دې تنظیمونو یا خو بالا مشران وي یا دوی د دې تنظیمونو په مالی معاملو کې لاس امداد کوي. په دا قسمه ټولو معاملو کې دا هغه خلک وي چا چې سنگینه ترهګري یا خو کړی وي یا ترنه د دا قسمه کارونو سخت ویره کېدی شي. عمده شان معامله د یو دریو تنانو هم ده چې عبدالله احمد المشیدانی، عبدالله همیش او باسل حسن نومیږي. دا درې واړه تنان د خارجي ترهګر ګوند دولتي اسلامیه یا د داعش په خارجي ملکونو کې په کوونکو ترهګر کارونو کې ککړ دي. داعش په عالمی سطح هم په خصوصي توګه ترهګر ګوند نامزد کړی شوی دی. په دې درو تنانو کې عبدالله احمد المشیدانی د عراق اوسیدونکی دی. د هغو خارجي ترهګر جنگیالو سره مل شوی دی چا چې داعش سره مزل خوښ کړی دی. د دغو خارجي ترهګرو د اوسیدو بندوبستونه کوي او د خودکش حمله کوونکو خپلو هدفونو ته د رسولو ذمواري ورته سپارلې شوې ده. دویم تن عبدالله همیش چې د سلیمان الفارانسی په نوم هم یادیږي د مراکش اوسیدونکی دی او د دولت اسلامیه په زړو جنگیالو کې شمار دی. عبدالله همیش په کال 2015 کې د طارق بن زیاد په نوم د جنگیالو یو بټالین جوړ کو. دا په اصل کې د یورپی ملکونو د خارجي ترهګرو دسته ده. په دې بټالین کې د شاملو جنگیالو شمیر سه زمانه کې 300 دا د داعش په نوم عملیات کوي او په عراق، شام او د مشرق وسطا سیمې نه بهر ملکونو کې په خپلو هدفونو حمله کوي. دریم تن باسل حسن نومیږي. په خټه د لبنان دی خو د ډنمارک شهریت یې اخیستی دی او د دولت اسلامیه د خارجي عملیاتو منصوبه ساز دی. په ده په کال 2013 کې د ډنمارک په یو 70 مصنف او خبریال لارس هیلیګارد باندې د قاتلانه حمله تور دی. د په کال 2014 کې په ترکی کې نیولې شوی و خو وروسته د دولت اسلامیه لخوا د یو کم 500 برامته تنانو د خوشی کولو په بدل کې آزاد کړی شو. د امریکې د خارجه چارو محکمې د خپل 2024 انتظامی حکم لاندې عبدالله احمد المشیدانی، عبدالله همیش او باسل حسن خصوصي خارجي ترهګر اعلان کړی دي او د دوی دومونه د خصوصي نامزد ترهګرو په فهرست کې لیکلې شوې دي. د دې مطلب دا شو چې د دوی ټول مال جایداد چې د امریکې لاسونه ورته رسي بند کړی شوی دی او د دوی عالمی مالیاتي نظام ته رسایی ناممکنه کړی شوې ده. د امریکې یو تن یا کمپنی دوی سره کار باپار نشي کولی. امریکا په دې طریقو د ترهګرو او د دوی د تنظیمونو د مالی امداد لارې چارې بندې ساتي. د دې درو تنانو په عالمی سطح د ترهګرو په اعلان کولو امریکا د دوی د خونړو کارونو په لار کې د خندانو راپورته کېدو امید کوي.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو اس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو اوس د دې خبرونې وخت سرته رسی دی کې ټکنیکی اړخ ته زموږ سره پروډوسر زید خټک او ګران اوریدونکو انجینیر خیر. ګران اوریدونکو زه نوشروان کلندر دنه د دې خبرونې په اخر کې اجازه غواړم په دې سپو باندې اوسې تاسو مشال ریډیو هم اوریدئ شئ ماخام شپږ بجې به بیا تاسو په وړاندې راځو. په الله مسپارم.